السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیڅ 15 بجې شوې. نن سه شنبه د کاب یاهود دوهمه او د فبروري 28 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. په غور کې د سخت یخنۍ له کبله دوه ماشومان مړه شوي دي. په غور ولایت کې د طالبانو د والي ویان عبدالواحد حماس بیګا ازادۍ راډیو ته وویل دا دوه ماشومان د مرکز فیروسکو په لویدیځ کې د یوه کلي اوسیدونکي وو چې بل کلي ته د تاک پر مهال په لاره کې یخ وهلي وو او مړی یې پرون سهار د هغوی کلي ته ولیږدول شول. د دې ماشومانو نومونه نه دي اخیستل شوي، خو ویل کیږي چې یو یې 1 کلن او بل یې 9 کلن وو. د طالبانو د حکومت د رسمي معلوماتو له مخې سږ کال د ژمي د سړې هوا له کبله له 100 زیات کسان مړه شوي. د هیواد په ځینو سیمو کې سږ کال د سړو درجه منفی 25 درجو ته هم ورسېده. ایرانی رسنۍ یو خبر ورکړی چې د افغانستان لپاره د ایران او چین ځانګړو استازو په کابل کې په خپله کتنه کې د افغانستان په اړه خبرې کړي. د ایران تسنیم خبری آژانس د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی د ټویټر په حواله خبر ورکړی چې نوموړي د افغانستان لپاره د چین د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي یو ژاو یونګ سره په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره د دواړو هیوادونو د همکارۍ په اړه خبرې کړي دي. ښاغلی قومی په کابل کې د ایران سرپرست سفیر هم دی. په دې وروستیو کې د چین او ایران ولسمشرانو افغانستان کې د ټولګډونو حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې وه. د ترکیې هغه سیمې چې دوه اونۍ مخکې مرګونې زلزلې ځپلې وې بېګا بیا زورورې زلزلې ولړزولې. بېګنۍ زلزله چې په ځایي وخت ماخوستن 8 بجې وشوه د ریختر په کچه 6.4 بلل شوې ده. دغې زلزلې د ترکیې انطاکیا سیمه لړزولې او په سوریه، مصر او لبنان کې هم ټکانونه حس شوې دي. اسوشیټډ پریس خبری آژانس ویلي د تیرې شپې په زلزله کې لږ تر لږه 3 کسان مړه شوي او له 200 ډیر ټپیان شوي دي. ترکیه او سوریه کې د دوه اونیو مخکې شوي زلزلې د مړو کسانو شمیر له 30,000 اوښتی دی. د بریتانیا حکومت پرون په لندن کې د ایران جګپوړی ډیپلومات احضار کړ او په دې هیواد کې د دیره ایرانی خبریالانو ته د ورپېښو جدي ګواښونو له کبله یې هغه ته خپل اعتراض وسپاره. دا په داسې حال کې ده چې د بریتانیا وزارتونو په دې هیواد کې د ایران د فعالیتونو په اړه یوه تازه امنیتي ارزونه پیل کړې ده. په لندن کې د رایې وی ټلویزیوني شبکې چې د ایران پر حکومت انتقادونه کوي د شنبې په ورځ ویل چې د خپلو ژوندیو خپرونو سټوډیوګانې د هغو ګواښونو له کبله چې په بریتانیا کې ورسره مخامخ دي امریکا ته انتقالوي. د بریتانیا حکومت له دې مخکې د ایران پر دریو قاضیانو، د سپاهی پاسداران ځواک پر دریو غړو او دوه تنو والیانو د هغه څل کبله بندیزونه اعلان کړي چې د بشري حقوقو سرغړونه بلل شوې دي. او د روسیې د متحد هیواد چین د بهرنیو چارو وزیر مسکو ته د سفر په درشل کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو او مذاکراتو غوښتنه کړې. وانګ یی اوس مهال په هنګری کې دی او په پام کې ده چې په روانه اونۍ کې مسکو ته هم ولاړ شي. د جګپوړي چینایي ډیپلومات چې پرون په بوداپست کې خبرې کولې وویل پر اوکراین د روسیې د یرغل د کلیزې په مناسبت په نړۍ کې د امنیت د ټینګښت په خاطر د سولې او مذاکراتو غوښتنه کوي. دا وو خبرونه په نږدې نیم ساعت کې د دغو خبرې کیسو جزئیات اورئ. په تورخم کې د افغان او پاکستانی لوري لانجه پر څه ولاړه شوې د طالبانو ویان مو پوښتلی دی.
تورخم ته همدرګي صورت نه گرفتولې، بعضي مشکلات بود کې
په تورخم کې نخته نه ده شوې، خو یو لړ ستونزې وې. ځینې ناروغان او د هغوی پایوازان ځورول شوي وو.
د اروپای ټولنې شورا افغانستان کې پر بشري وضعیت خبرې کړې. دا چې څه ویلي خبرونه کې جزئیات درکوو. د هرات او خاف دریل پټلې د جر پرانستو هلی طالبان وای ایران داسې ډاډ ورکړي.
هیئت ایرانی تعهد سپورت کې
ایرانی پلاوی ژمنه وکړه چې د راتلونکي کال لوري میاشتې مخکې به له دې لارې لومړنۍ سوداګریز اورګاډي افغانستان ته راسي.
د کابل پولیسو خطاته مو بیا یو اوسې نوم په خوشبختی اوختي. د نظر خوندان وای لنشو د خلاصون لپاره ډیر څه باید وشي.
د دې سیمې رغونه سمبولیک ارزښت لري، اما د دې لپاره چې دا مشکل په اساسي توګه حل شي پکار ده چې د درملنې امکانات برابر شي.
نو راپورونه هم درته لرو. هیله ده ملتیا مو وکړه.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګې ته ښه راغلی. د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ. راځو د سر موضوع ته. په داس حال کې چې د ننګرهار ولایت د تورخم سیمې اوسیدونکي د تورخم په دروازه کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د نښتې خبر ورکوي. د طالبانو حکومت وایي چې هلته هیڅ راز جګړه نه ده شوې، خو د طالبانو د حکومت ویان په عین حال کې پاکستان تورنوي چې په تورخم کې د ناروغانو ناروغانو ته له دروازې د اوښتو په برخه کې خپلې ژمنې ماتې کړې دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت چارواکي ټینګار کوي چې د تورخم په دروازه کې نشته نه ده سوې، خو دوی تاییدوي چې دروازه بنده ده. د تورخم د جګړې ویډیوګانې پرون پاکستاني خبریالانو د سیمه ییزو چارواکو له قوله پر ټولنیزو رسنیو خبرې کړې. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیگا له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې په تورخم کې ستونزې پیښ شوې وي، خو هغه ټینګار وکړ چې هلته جګړه نه ده سوې.
تورخم کوم درګیری صورت نه گرفته، ولی بعضی مشکلات بود کې طاقتی از وصول
په تورخم کې نه خته نه شوې، خو یو لړ ستونزې وي هلته له وصول سره غړونه کې. ځینې ناروغان او د هغوی پایوازان ځورول شوي، او همدارس د خلکو د اسناد په برخه کې ځینې ستونزې راغلي وي. نو سیمه ییزو چارواکو د تورخم لاره بند کړه، خو هڅې روانې دي چې موضوع ته حل لار وموندل شي.
د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د تورخم دروازه وروسته له هغې د طالبانو لخوا وتړل سوه چې پاکستاني پولیسو د یوه افغان ناروغ پیواسته له دروازې د اوښتو اجازه ور نه کړه. د دې راپورونو له مخې طالبانو له پیښې وروسته دروازه د موټرو او خلکو پر مخ بنده کړه، او د اعتراض په دود یې ډزې وکړې. اسوسییټډ پریس خبری اجانس د پاکستان د سیمه ییزو پولیسو د یوه چارواکي خالد خان له قوله د ډزو تبادله تایید کړې ده. ځینو پاکستانی رسنیو هم دا خبر تایید کړي او ویلي دي چې د طالبانو په ډزو یا واسکر ټپي سوی دی. د ننګرهار خواته هم خلک وایي چې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ درنه جګړه وړ مشپه پیل سوه او تر پرون سهاره پورې روانه وه. یوه عیني شاهد د خپل نوم نه ښولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې جګړه لومړی په دور بابا ولسوالۍ کې پیل سوه، او پرون سهار هم په تورخم کې دواړو لوریو د سهار لوو تر نهو بجو جګړه وکړه. تورخم پر ډیورند کرښه پاکستان او افغانستان ته د اوښتو اصلي لاره ده، او له دې لارې د خلکو ترڅنګ هر ورځ په تجارتي مالونو بار لسګونه لارې هم تیریږي. په لندې میاشت کې د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ او چمن په دروازه کې هم د طالبانو او پاکستان پوځي ځواکونه دوه ځلې سره ونښتل، چې په ترڅ کې وته نمړه او له دیرشو زیات نور ټپیان شول.
دا ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ چلیروش ساته اوریدلای شي. دا مخام لشپګو دا سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپګنوي، او دا سهار لشپګو دا مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یوشت او پنځوش مترو. ازادي رادیو شپه ورځ لا تاسو سره.
تاسو سهارنۍ خبری مجله ته غوږی. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو شورا په افغانستان کې د بشري حقوقو او د خزو د حقوقو په اړوندو مسالو خبرې کړې دي. دا غونډه چې د شپې تر ناوخته پورې روانه وه، پر اوکراین د روسیې د یرغل د یو کال د بشپړېدو په مناسبت په بروکسل کې جوړه شوې وه، خو د افغانستان او ایران په اړه بحثونه هم پکې شامل وو. احمد تکل او د موضوع جزئیات.
د فبروري 24مه پر اوکراین د روسیې د یرغل یو کال پوره کیږي، او د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا د دې ورځې په درشل کې بیګا په بروکسل کې په خپل غونډه کې د اوکراین پر مسایلو سربیره د افغانستان د روان وضعیت په تیره د بشري حقوقو او د خزو د حقوقو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. په دې غونډه کې د افغانستان په اړه بحث د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر انالینا بایربوک د غوښتنې په اساس شامل شو. د غونډې په درشل کې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې وویل چې د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د بروکسل په غونډه کې پر اوکراین د روسیې پر یرغل سربیره د افغانستان او ایران په اړه هم بحث کوي. په خبر پانه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت خواشینون کوي بلل شوی او ویل شوی دی چې د 2021 کال په اگست میاشت کې وروسته لدې چې طالبانو پر واکمنۍ ولکه ټینګه کړه، د افغان ښځو او نجونو د ژوند حالت او کیفیت په پرله پسې ډول خراب شوی. دوی په تدریجي ډول له عامه ځایونو، ښوونځیو، پوهنتونونو او دفترونو څخه څنډې ته شوي او ورو ورو په کورونو کې ایسارې شوي دي. بیان زیاتوي د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به د جرمني د غوښتنې له مخې په افغانستان کې د بشري حقونو د ناوړه وضعیت په اړه بحثونه وکړي او په دې اړه به غور وکړي چې ټول په ګډه په دې برخه کې کوم اقدام کولای شي. نړیوال په تیره اروپایي ټولنه، متحد ایالات او ملګری ملتونه په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار بندیزونو او په ټوله کې د بشري حقونو مسایلو ته په ډیر جدي نظر ګوري. د روان هجری مریض کال د سلوغې د میاشتې په پایل کې د ملګرو ملتونو مرستیالی امینه محمد په دې مقصد افغانستان ته سفر وکړ چې د طالبانو چارواکي به د ښځو د حقونو په مسله کې انعطاف ته وهڅوي، خو دې هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د طالبانو حکومت وایي چې تر روانې یوې میاشتې پورې به د هرات او خاف ترمنځ د اورګاډي پټلۍ په فعالیت پیل وکړي. د افغانستان د اورګاډي اداره چې طالبان اداره کوي وایي پر دې لاره د لومړني اورګاډي له راتلو سره به د افغانستان او ایران ترمنځ د ریل په وسیله سوداګري رسمن پیل شي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت تر ادارې لاندې د اورګاډي اداره وایي د 1402 هجري لمریز کال رارسېدو مخکې به د اورګاډي په وسیله د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ اړیکې پیل شي. د دې ادارې ویاند سمیع الله دوراني بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د ایران یو پلاوی هرات ولایت تر سفر وروسته دوی ته ډاډ ورکړی چې د هرات او خواف ترمنځ د اورګاډي کرښه به ډېر ژر پرانستل شي.
هیئت ایرانی تعهد سپرد کې قبل از مای حمل سالی که میایه
ایرانی پلاوی ژمنه وکړه چې د راتلونکي کال لوري میاشتې مخکې به له دې لارې لومړنۍ سوداګریز اورګاډي افغانستان ته راسي. کله چې دا اورګاډي راورسیږي په دې معنی ده چې موږ د ایران له اسلامي جمهوریت سره مستقیما ریل ګاډي لاري انتقالات لرو. هیله من یو چې دا کار به تر اوري میاشتې پورې ترسره شي.
خاغلی دورانی زیاته کړه چې ایرانی لوري د هرات خواف د اورګاډي اړوند غوریان استیشن ودانې او تجهیزات دوه ورځې مخکې د افغانستان لوري ته سپارلې دي. هغه دا یادونه هم وکړه چې د دې پروژې له فعالې دو سره به شاوخوا 15,000 افغانان ته د کار امکانات برابر شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بهرنیو مرستو او پانګونو او د ډېری غنیزو پروژو د فعالیت د بندېدو یا کمېدو له کبله د افغانستان اقتصادي وضعیت په خرابېدو دی. همدارز د هیواد ډیری مسلکي او تخنیکی کادرونه بهر ته تللي او په افغانستان کې د هغوی تشه په واضح ډول لیدل کیږي. همدارز په افغانستان کې د لویو رغنیزو پروژو امنیت یوه لویه ننګونه ده، که څه هم طالبان په ټول افغانستان کې د پوره امنیت ډاډ ورکوي، خو په عین حال کې دوی دا مني چې په افغانستان کې بهرنۍ تروریستي ډلې فعالې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې پرته له دې چې د کوم ځانګړي هیواد نوم واخلي وویل، په دې وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوال له یو شمېر هیوادونو څخه افغانستان ته راغلي دي، خو ښاغلي مجاهد زیاته کړه چې دا ډله د افغانستان لپاره ګواښ نه بلکې یوازې یوه ستونزه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د لنډې شېبې لپاره ایران ته ورستنیږو. د بهرنیو اسعارو او په تیره بیا ډالرو په وړاندې د ایران د ملي پیسو ارزښت ریکارډ حد ته ټیټ شوی دی. ایران چې د پیسو ارزښت یې مخ په کمېدو دی، تر سخت اقتصادي فشار لاندې دی. په دې هیواد کې د پیسو د ارزښت له کمېدو سره د ټولو خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې هم لوړې ختلې دي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د ایران د ملي پیسو ریالو ارزښت پر لپسې په کمېدو دی. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د دوشنبه په غرمه د تهران په آزاد بازار کې هر ډالر په څه باندې 5000 تومانه، یعنی څه باندې 1500 ریاله تبادله شو. همداراز یو بریتانیایی پاوند په څه باندې 15000 تومنه او هر یورو په 35500 تومنه تبادله شو. د ایران د حکومتي ورسپانو او ځینو نورو رسنیو پر اساس په ایران کې د هر کیلو غوښه بیه 500000 تومانو ته رسیدلې او د مسالې د خلکو په منځ کې ګڼې پښتنې راولاړې کړې دي. د بهرنیو اسعارو په وړاندې د ایران د پیسو د ارزښت ټیټېدو د دغه هیواد د ځینو چارواکو انتقادونه هم پارولې دي. د ایران د شورا یا مجلس رئیس محمد قالیباف د دې جرګې د دوشنبه د ورځې په غونډه کې د اقتصاد له وزیر او د مرکزی بانک له رئیس وغوښتل چې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د ایران د ملي پیسو د ارزښت د ټیټېدو اساسي چاره وکړي. د ایران د اسلامي شورا د اقتصادي کمیسیون رئیس محمد رضا پور ابراهیمی د پیسو د ټیټېدو پر اوسنی وضعیت د انتقاد په ترڅ کې وویل کومه پالیسی چې حکومت د اسعارو په برخه کې خپل کړی ده وضعیت په شن کړی. د اسعارو لپاره د ثابت قیمت ټاکل ناسمه پالیسی وبلله او ویل چې حکومت د تیرو کلونو تیروتنی تکراروي. د ایران د ملي پیسو د ارزښت کمیدو له کبله په دغه هیواد کې انفلاسیون ډیر چټک دی. د دغه هیواد د احصایې د مرکز پر اساس د دلوي په میاشت کې په ایران کې خوراکي مواد 15% لوړ شوي دي. په ایران کې د خوراکي او نورو موادو د بیو لوړېدا تر ډیره د ډالر له ارزښت سره تړاو لري. هر څومره چې د ډالر په وړاندې د تومان ارزښت ټیټی شي په همغه اندازه د جنسونو بیې لوړې شي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه درته لرو. دا به هم واوري چې پولیسوخته اوس د خوشبختۍ په پله بدل شوی. هلته خلکو د جوړ شوی نندارتون په اړه بیلابیل څرګندونې کړې دي، خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خبرې کړي.
ګړو ورځپاڼو او رسنیو د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نشټې او د تورخم لارې د بندیدو په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د بریتانیا میل ورځپاڼې د دوشنبه د ورځې په ګڼه کې دا د دوه خواوو ترمنځ پر ډیورنډ کرښه د هغو نشټو په دوام کې بلل چې هر څه موده وروسته کیږي، خو ورځپاڼه وایي چې د دوشنبه د ورځې نشته یو ورځ وروسته لدې پیل شو چې د طالبانو حکومت د تورخم لارې بند کړه او پر اسلام آباد تور پوری کړ چې پر خپل شمنو عمل نه کوي. ځینو ورځپاڼو د پاکستانی مطبوعاتو په قول کښلې چې طالبانو وروسته لدې د تور خملاره بند کړ چې پاکستانی پولیساتو یو افغان ته چې ناروغ پاکستان ته بيو اجازه ورنکړي چې له تور خمه پوری وسی. ورځپاڼه د پاکستان او طالبانو ترمنځ اختلافاتو ته هم اشاره کړې او لیکلي دي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په پاکستان کې د ټي ټي پی یا پاکستانی طالبانو بریتونه زیات شوي او پاکستان ادعا کوي چې افغان طالبانو پاکستانی طالبانو ته پناه ورکړې ده، خو افغان طالبان دا ادعا ردوي او وایي چې په پاکستان کې دا ډول بریتونه د دوی تر حکومت مخکې هم کېدل. د اسرائیل جرسلام پوس ورسپانه د روان 2023 کال د جنوري میاشت په 45 کلونو کې د پاکستان لپاره تر ټولو خنړې میاشت بولی. ورسپانه د شانون کو په قول وایي چې د پاکستان امنیتي وضعیت ممکن لا ترنګل شي. جرسلام پوس له دې لیکنې سره چې سر لیکي دی په پاکستان کې زیاتېدونکې تروریزم ممکن سیمه نا امنه کړي، د یو شمیر بیچارهونکو بریدونو عکسونه هم خپاره کړي دي. ورسپانې د تیرو کلونو په بریدونو کې د وشل شویو کسانو د شمیر له یادولو وروسته د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو د انسټیټیوټ پر اساس لیکلي چې په جنوري میاشت کې په پاکستان کې په 44 بریدونو کې 144 د شتنه وشل شوی او 245 نور ژوبل شوی دي. د طالبانو لوري د ناټو ځواکونو له اډو څخه د سوداګری مرکزونو د جوړېدو د امیندواری د مختیون کو درملو او وسایلو د محدودیت په اړه هم د نړۍ مطبوعاتو لیکنې خبرې کړې دي. په دې اړه میډل ایست مانیټور خبرونه لیکلي د طالبانو د حکومت د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر اخوند په مشي د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې پریکړه کړې چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت په تدریجي ډول له بهرنیو ځواکونو پاتې شوی پوځي اډې ترلاسه او هغه د پرځانګړو اقتصادي زونونو بدلې کړي. پر دغو پوځي اډو سلګونه بلیون ډالر لګیدلې چې یو بیلګی د کابل په شمال کې د بګرام اډه ده چې په افغانستان کې د امریکا د شل کلن پوځي حضور په موده کې تر ټولو لوی اډه بلل کېده. عرب نیوز ورځپاڼې بیا لیکلي چې طالبان هڅه کوي د امیندوارۍ د مخنیوي د وسایلو او درملو د خرڅلاو مخه ونیسي. ورځپاڼې لیکلي طالبانو په کابل او مزار شریف ښارونو کې روغتیایي کارکوونکو او درملتونونو ته خبرداری ورکړی چې د امیندوارۍ ضد درمل او وسایل ونه پلوري، خو طالبان دا راپور نه تاییدوي. وایي چې درملتونونو ته یې ویلي چې د ډاکټر له نسخې پرته دا ډول درمل ونه پلوري.
سموکاګل ازادۍ رادیو نه اوري په نشي توکو د روغ دو کسانو لشتون د کابل ښار د پولیسو خطه سیمې لپاکولو او نومې د خوشبختۍ په پله تر بدلول ورسته د نشي توکو سره د مبارزې یو شمیر کارپوهان وایي چې دغه پله رغول یوازې سمبولیک ارزښت لري او د طالبانو حکومت باید د نشي توکو د تولید او خرڅلاو مخه ونیسي. خو د کابل ښار یو شمیر خاریانو پر ټولنیزو شبکو دغه پله د تازه بڼي د عکسونو په خبرولو سره دا کار ستایلی. پولیسو خطه په کابل کې د بیکور نشئی توکو د روغ دو کسانو لپاره خوندي ځای بلل کېده. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
پولیسو خطه څخه د خوشبختی ترپل هغه پول چې تر لاندې څو کاله دوامدار په زرګونو ځوانان خځې او ماشومان د نشئی توکو قرباني وو. دا پول په کابل کې د بیکور نشئی توکو د روغ دو کسانو لپاره خوندي ځای وو. دغه پله چې د ډول ډول نشئی توکو د لوګي لامل تور او غمجن انتور خپل کړی وو اوس په خځې بدل شوی دی. په دې وروسته کې د طالبانو تر واک لاندې کابل ښاروالۍ دغه پله څخه سلګونی روغ دي کسان راټول کړي او د مسؤلینو په خبره د درملنې لپاره روغتونونو ته لیکدولې دي. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته ویل چې وس د پولیسوختنوم د خوشبختی پول دی.
د پولیسوخت سیمه متاسفانه په تیر شلو کلونو کې د ټولو معتادینو ځای وو او هغه څوک چې هلته مواد مخدری خرڅول نو پر دې اساس باندې د څو اداراتو همانګي دلته وسوه چې په هغه کې کورنۍ چارو وزارت هغه په استازیتوب د کابل کمانډانی امنیه همدارنګه د صحت وزارت دغه په استازیتوب د معتادینو شفاخانه همدارنګه د کابل ښاروالۍ همانګي وو چې هغه سیمه مو په اول سر کې ټول هغه کسان چې هلته معتادان و وري قال کړل دا سیمه مستقیمه کابل شهر ولته را وسپارس ولا کیسافات مو راټول کړل دا غزای او غسی مه پاک شو بیا نو دا غزای د بیا رغون چاري شروع وسول.
د پولیسوخته بیا رغون او له غزای څخه د روغ دو کسانو راټولولو د کابل خاریانو پام ځان تړولای او یو شمیر کسانو په ټول نیوز رسنیو کې دغه پله د نویو عکسونو په خبرولو د خاروالي دا کار ستایلې دی. له دوی څخه یو تن مسعود ازادي راډیو ته وویل
پولیسوخته جایی بود بسیار متعفن بدبو.
پولیسوخته یو ډیر بدبوی ځای وو چې په زرګونه ځوانانو یې لاندې ژوند کاوه. دوی په ځمکه لویدلی او له تدریجي مرګ سره مخ وو. دا چې نوی حکومت دا ځای بیا جوړ کړ او د خوشبختۍ نوم یې ورباندې کېښود موږ یې ستایو، خو هیله مند یم چې نور کارونه هم وکړي، امنیت تامین کړي، د نجونو او ښځو پر وړاندې محدودیتونه لرې کړي.
کار دارن باید بردارن.
د یکشنبې په ورځ بیا د کابل ښاروالۍ لخوا د سیرت خپرندوی ټولنې په همکارۍ په دغه سیمه کې د کتاب لوستلو کمپاین هم جوړ شوی و چې لسګونو کسانو پکې ګډون کړی و. په ټولنیزو شبکو کې دغه کمپاین څخه پخ پرو شوی انځورونه کې ځینې جونې هم لیدل کېږي چې کتابونه لولي. شاعر او لیکوال جلال امرخیل په خپل ټویټر پاڼه د همداشان یو انځور په خپرولو سره لیکلي طالبانو پر ښځو سخت بندیزونه لګولي، خو د خپل تبلیغاتو له امله ښځو ته په دې کمپاین کې د ګډون اجازه ورکړې ده. د یادونه ده چې پر افغانستان طالبانو تر بیا ځلې واکمنې دوروسته دوی له شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځي د انجونو پر مخ تړلي او ښځې او انجونې له لوړو زده کړو هم راګرځولي دي. د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې د برخې کارپوهان بیا د پولیسوخته د رغولو په اړه وایي دا سمبولیک ارزښت لري او د اعتیاد د له منځه وړلو لپاره په روغتونونو کې مسلکي درملنې ته اړتیا ده. یو له دغو کارپوهانو څخه ډاکټر ارشاد منصور ازادي راډیو ته وویل
د دې سیمې رغونه سمبولیک ارزښت لري ځکه دا د تیرو شلو کلونو د ناخوالو یو ډیر ناوړه انځور و. اما د دې لپاره چې دا مشکل په اساسي توګه حل شي پکار ده چې د درملنې امکانات برابر شي، ظرفیتونه جوړ شي، مسلکي کسان وروزل شي، په کار وګمارل شي، مسلکي درملنه پیل شي. هغه کسان چې په دې برخه کې د کلونو راهیسې کار کول سر او بل کار له لاسه ورکړي په دې حالاتو کې هیڅ نوع امیدواری نه لیدل کېږي چې دا مشکل دی حل شي.
د تر دې مخکې بیا په نشي توکو یو شمېر روغ دي کسان چې درملنې شوی و ازادي رته ویلي و تر کومه چې نشي توکو ته اسانه لاسرسي موجود وي د اتیاد ریخي و چول ناشونی کار دی. و مختلف په دې اړه د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو او عام روغتیا وزارت نظر هم ولرو خو ځواب مو ترلاسه نکړ. لیکوال او ژورنالیست نستو ندری چې مهال په نشي توکو روغ دی و په خپل کتاب پل سوخته آخري دنیا کې لیکلي د پلل لاندې څخه پاس خلک لیدل چې خپل عادي ژوند ته دوام ورکوي او د مور او زوی په تیریدلو سره احساس کاوه چې د نړۍ د ټولو سمندرونو اوښکې له سترګو څخه روانې دي. د ملګرو ملتونو سازمان د نشي توکو په وړاندې د مبارزې ادارې لخوا په 2015 کال کې د ترسره شوې وروستۍ سروې له مخې په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو په ګډون نږدې 3 میلیونه په مستقیم او غیر مستقیم ډول په نشي توکو روږدي دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
تاسو زموږ غاګله ازادۍ رادیو نه اوري اوریدونکو زموږ خبرونه اوس 24 ساعته پر رادیو سربیره په انټرنیټ کې هم اوریدلای شئ. پر انټرنیټ سربیره یا البته پر ویبپاڼه سربیره زموږ خبرونه راپورونه او د ازادۍ رادیو د ورځې انځورونه او ویډیوګانې پر فیسبوک هم موندلی شئ. د فیسبوک آدرس دی facebook.com/azadiradio خبرونه او راپورونه زموږ په انستاګرام پاڼه کې هم موندلی شئ. دغه خبری مجله هم پای ته رسیږي. زه په شپږو بجو بیرته راستنیږم.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زه جمعه خان رحمانی د بادغیس ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ د منګان د قرې مورور موږ مثلا 2000 کوریو په مجموع کې 10000 نفر نه پوسې ډیر مشکل لرو. د سړک سره مثلا پر سره حدت کوم نسام راځي نه سړک لرو نه وبلرو وبلرو مثلا موږ وبت شي دي سیاسي ولا چې خرج در بسن سره مخ دي ډاکټر نه لرو مثلا مالدار مو دي سره په عذاب دي بيخي مشکل دي د سړک دا وسن سړک کوم دا شي ګل چې مریض پیدا شي نه رسیر نه ولسوالۍ د خلاصو نه ولایت رسیدا سره مثلا کزمو د طالبان اسلامي مرز خو دا غوښتنه ده مشرانو څخه چې موږ څه په ملرنه د سړک وسی ډیر مثلا شکار وي بازار ته هم مغرور از مرز یو حزر بازار ته نیمه حزر ده نیمه بازار ته مثلا هم عثمانان هم دې مشکل سره مخ دي چې نه وبس د غره په سر کې نیو سړک لري ډیر مننه د خدای په امر.
دا عبدالسلام حنفی صاحب د خبرو په برابر چې وای مفتیان یوازدان د چې مثلا دوی ممنوعات ولګوي دوی باید حلاره هم ورته وړاندې کړي. ګوري چې اوسلان یو حلاره موجود وي یو حلاره او سیږي هغه حلاره ورته وړاندې کی د دې سره حلاره ده. دا د سیو مسله لکه وای چې دوا او دوه څوکېږي څلور او دوی لګیای چې یا پنځه کېږي نو دا خو یاستن حلاره نه لري. حلاره خو داده چې دوی باید مکتبونه خلاص کړي پانتونونه خلاص کړي شوز ته اجازه ورکول سي د کار. اصلا دوی د نیم قشر د جامعې د بینور نیم قشر د جامعې دوی فلج کړي دي. کوم وخت چې نیم قشر د جامعې فلج وي هغه جامعې به څنګه پیشرفت وکړي هغه جامعې به څنګه ترقی وکړي څنګه به هغه جامعې یو څوک یو امید ولري.
سلامونه د ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته. جانان شکرم د هلمند واشر څخه دلته په شیر ولسوالۍ کې تقریبا 2 میاشتې 3 میاشتې کې چې د غنون لپاره کود انبار راوړی دي نو تر اوسه د غیر پاتې دي نه توزیع کړی دي نه چمپ کړی نور ولسوالۍ ته توزیع شوی دي نو زموږ د ولسوالۍ پاتې دي هم دا وسته غنوم د انبار وخت نو سپرلی موسم تقریبا په هلمند کې نو دا انبار به توزیع کی نو کدا تر دې واخو وړي بیا خوته مرته غټنه کی ځکه چې بیا دلته ګرمي کېږي بیا انبار موږ کښتو ته د ګرمۍ په سیزن کې نور کو چې بیا ډیر تیز کېږي نو زما دا پیغام تر مسلمانانو پر ورسوي والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 0040 22 11 څلوروشت دوه سوه یو، شمیره بیا تکراروم 00 څلور سوه شل دوه ویشت یولس څلوروشت دوه سوه یو.